سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړي. زلمی خلیل زاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری داشمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده ونه کړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویاند وروستۍ څرګندونې لمسوونکې وبللې او هغه یې وغندلې. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د ټولې سیمې د تروریزم په اصلي اړه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوی دی. د همدارازو ویل چې په افغانستان کې حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړش په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړش معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې سرګندونو په عکس العمل کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکسپانه کښلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړش په اړه د پاکستان د پوځ د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د یو مسؤل پوځي د موقف له معیارونو سره هم پټه کار کړي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسي او کال کې ډېرې ترنګلې شوې دي. د اوکراین لویدیځو متحدینو پرون سیشنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه واستوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه له ډیر شو څخه د زیاتو هیوادونو لپاره ناستې وروسته اعلان شوه. د دغه هوکړې له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به له روسیې سره تر اوربند وروسته په اوکراین کې د سولساتي او د روسیې د احتمالي بریدونو د مخنیوي په هدف به د هیواد کې ډیر شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکران کې د اوربند د څارنې د مشري په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به فرانسا څو زره سرتیري اوکران ته واستوي. بل پلو هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکران او د اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. د اوکران لویدیځ متحدین پرون په پاریس کې د روسیا او اوکران ترمنځ د څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو په هدف راټول شوی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وینزویلا موقت حکومت به له دیش څخه تر 50 بلیونو بوشکو تحریمي تیل امریکا ته ورکړي. ټرمپ پرون سه‌شنبه ناوخته پر خپلې ټولنیزې شبکې ترو سوشل کې لیکلي دغه تیل به د بازار په نرخ خرڅیږي او اواید به د امریکا په واک کې وي، څو اطمینان ترلاسه شي چې د دغو تیلو د خرڅلاو له کبله د وینزویلا او امریکا خلکو ته ګټه رسیږي. هغه وړاندې د امریکا د انرژي له وزیر کریس رایټ څخه وغوښتي چې دغه طرح ژر تر ژره پلي کړي. د هغه په ټکیو دغه تیل دی په کښتیو کې د ذخیره شي او موسیقه مندې د امریکا بندرونو ته انتقال شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمن او ګللې سکون کو زایبرشنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ایول سم ټولګي جغرافي مزمنه هم لستم. قدرمن سکون کو نن ورځ موږ تاسو په هم لست کې درسي اهداف به ماغه موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لست ولولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره ځکه کو دا پراته وجو دقت په هیله ما هیله د چې د لوست په پرې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګرۍ او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمون او ګلری زده کوونکو، موږ ویلې چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده، چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزيني حل لارې چارې پیره پرې سوي دي، چې د هغو د طریقو ده طریقه څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. پوځ زکونکو په ډیرو پخا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدل. یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو، چې ورسته بیا سوداګری شاو خاصیمو ته او ورسته بیا لیرې سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدل، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویل سو کچیر موږ تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلک وو دی بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغوله ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو ترڅنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دی د هغه څخه په زیات کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو. دویم، د دې ترڅنګ په ټاکلي کسب او څنګه کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګری کوم، یا هم تاسو سوداګری کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، تاسو یې هم د لندې میوي کمپنی ده، که چیرې تاسو دغه یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږئ، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاری ویش سرته ورسول شي. د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د دوه تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسي چې هغه باید وپیژنو. د دې ترڅنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خندونه باید موږ تاسو ونلرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم. خلقو تا وړاندې کوم هغه پروګرام رنگرنگ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دو دستور ته متوجه واوسم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګ د دې ترڅنګ د لېږد او رالېږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې ده، هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو ځکه کوم همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو ځکون کو د لوس بلی برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګری په حق معلومات لاس ته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګری څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو ځکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګری نه، البته موږ تاسو سوداګری د تعریف سره شناس بوله هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکون کو د ډېر په خوا راهیسې څخه د ډېر لرغونی زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګری شپې راخسوي د چې د دې علت یوازنی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپل په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د خوراکي توکو ته ضرورت دی. همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دی چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړ ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو ځکونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت سته د افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیز محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجي چې وریجي پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکو سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نور سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل شي دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد نن د بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دي چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي چې دوه محصولات دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې دا غسلويشت کلونه کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي، بهرنی سوداګری هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګری له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له عمل څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنی سوداګری لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي، چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو ځکونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند نیمایي وه چې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنه ځکه تر دې دم پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو، چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نن کورنی تولیدات چې دي زیات سی وی دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي. هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نعتیه نیمه سپکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1991 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2305.9 ته رسیدي، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش ناغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لسته هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی بر اترو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می. نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مراقب تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراقب تاسو ولو ولو کله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورو سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې حرکت. روز د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ سپلی نو د یو مسکل او دوه مسکل په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یې هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي خو بولي سیمې ته نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې بود د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول سره مخکې به دغه پوسټونه چې به په یو گنج غوسېدل نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې و اندا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به وچ دا به انتقال دل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا فوست کنل کې دا او د فوست برادر په نامه سره یې جدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یو سیمه څخه بولی سیم ته انتقال دل یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسون کې کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسون کې په نامه سره یادې د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم په بهرني هیوا ته دغه کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسيده له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرو نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول چې د هغه څخه ورسره په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړه د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسوله او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسوله چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دې لپاره څخه سره سوال کېده د دې ترڅنګ درمنو غوړلې ځکون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مهاجراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوري لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بسته و همدارنګ چاپشي و مواد و او ډونټي پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکه د حواله لارې څخه په دنني یو خدماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لخوا هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر وړل هله د چتا سپوسي او سيجي او معلومات متر لاس کړي او سيجي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط څنګهول چې یو ځنې وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس ترم ول چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ فکران هیواد افغانستان کې راولل سو او دا ګټه اخیستنې هم د استفادې وړ وکړي ته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه وزمر په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسبل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لې رسوم سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکولې کې میاشت کال بعد به هغه کسان ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېر زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شول او د لیرو او پروتوسیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلې سو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص شو دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاش د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غزیدلی وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غزیدلی وو چې زموږ په ورکی د ټلیفونونو لمړنۍ بیټری لرونکي سويچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلې هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پادشاهۍ په دوره کې په 1298 مریض کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبل څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمنو وګړي ځکهونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج وو، خو ورسته انفرادي هم شخصا داول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه لېوځي څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات مستقر. همدارنګ درنو ځکهونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکهونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سي ام او روشن کومه د سکاچ و په ډیرل ساو دوه اچ ام مریض کال کې ای ټي ام د ام ټي ان په ډیرل ساو ورته لور اچ ام مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیرل ساو پنځه ام مریض کال کې په فعالیت باندې پېد وکړله او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر منځ د کوم کوز مرد کی وات ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مر تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې د نن ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډيري چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل او پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندل د هغه په حق معلومات لاسته راوړل وسام د لوسراتم کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس مو پیژن کلاند او پولیس ډول سره کچې موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي یا هم کچې موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړینه دي. کچې موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ شدید درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنۍ د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټول نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوې علمي او فنی پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي، هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس للارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکه کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کېږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکه په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو چمرو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتبط تر واسي چې مرتبط کولی شو معلومات دې څخه لاسته راوړي. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبط اوس مرګران هیواد افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو ولوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند را کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړي، دویم فاکس تعریف کړي، دریم ټلیفون تعریف کړي او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. د لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان او لسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لستې خو لورو جوړو د غډک سفر د فرزانه څنګه و او سره په کوم کارونو مصروف ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادې ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړې مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالۍ په چارباغ کې لیکل زده کړې کړې دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لز د کړو سره څنګه و یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتل دا چې تاسو دولس کالا مکتب پډیر کم وخت کې والي دي، د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واوریم. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتري او په پټ پټوني په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، او به خیدي پولی په سر باندې یو کتاب ښیره. او به روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولی په سر باندې یو کتاب ښیوه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه. بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم د پولو په سر پروت و ما راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده، چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ. نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي. بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب را نه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې، په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. مې د دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو پاول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما تر اوله هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې وه، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څورته وای استعداد مو پکې ډیر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو ټول کې په څو کلونه کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړای ده،
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړې وختۍ دې وپېژندل، موږ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کما نه پویږم ولې چې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار دې زده کړو ډیر لیواله وي یعنی ډیر به راته نه ویلي خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلي به ویلې چې لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې نو له دې ویلې نه چې څوک مل مکتب و نه باسي ما به ژمه اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې شمه خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاش ته ویلې چې هله ما ته امر واخلې چې زه داسې امتحان ورکوم بل سمته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپله بکر زیات تنبله دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زخبل تجربه وایم چې ما ډېر په زخته زده کول ته څنګه دي آمادګی نیولای
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دي لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه وای په ډېر لوړه سویه امتحان اخسته بل سم څه بچي په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنه راوستلې یا د لیاقت امتحان د سوي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوي نمرې ویسه ته کامیابی نو ریاضی او دا مزامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته په کې لایقه او ډېره پروفیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېر زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصر و خو مقصد خوونه ځان مې تیراوه
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې خو بیا مطمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې سه کوم مضمون خوښېده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړم نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دیني مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډېر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما دې عقاید په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او پغمان په ساتم بیا اول مقام هم وګاټه چې په کې بیا راته لپټاپ هم راکړ چې تر اوسه سره دا ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړ
پښتو مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکو یان ډېر به سر خوشاله و
پښتو مو یاد
کړ
فرزان جان پختو یاد کړی چې دا پختنه مې رنه شي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پختو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پختو ادبیات لاړ شي دا غ شوق
دا به هم درته وایم دا به ست ټول قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول په غوږ غوږ او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روښانه کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلي ویلي چې ته داسې درس ولې لکه خبرنګار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلي او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر مې راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته نو کانکور پر مهم چی واخسته ری کانکور پر امتحان که ایناسته من خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده خصوصا پر ریاضیات و دوشانو با نگیره نپویده لما خود طور میکره لنو او پیچتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیات و موضوعاتو که بخوام خو څه می حل کړو څه می نو زده کنه د خو واځي خبر د کنکور کې ټول سره مخ
وي. بالکل.
خو کله چې نتیجه راوتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه په کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډیره زیاته راته خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیرا وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب وي. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نظره و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي او وس غواړي چې پانتونو وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې ترې وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سفتینو مکم پانتون کې کنه اوس سلامي می پلار ته ویل چې دا سلور سفتینو مکا یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نشو نه تللی یعنی نشو تللی بیا پس لغه نه تعجیل واخلي وایم هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېر لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لرې اوس اسې
او کورم لري و ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلان مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم ځاوه لور تکړه یې همداسې ځاو راځنه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلی قچلی همداسې ځاو راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو همغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم. څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف دی چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان در غواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خو ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی وو چې پیسې درسره نه وې پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وای خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دی هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و. پلار مې نه مخت خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخت ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
ډېر څه کې تیر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندې ورونو په اړه درته وایه تر کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته.
خوراکان خو مې 15 خوراکان دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یې خور مې هم مکتب خلاص نه ک زکه همدا چې طالبان راغلل نو ای و خور مې په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ای و خور مې وستریم کې دی و بل په شپږم کې ده نو دی هغه ټول درسونه پاتې شول او یا مې ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړئ دا خار مو هم کتلې پانتون د تللی یاست یالته مو خرینجونو سره هم ناسوال اړه کړي بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دکړه د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجن چې زکریم کړي وي هغه د لیکي می ورتیاوی چې یو هغه موږ ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وی لکه کورنی غواړي چې خپل زمانو ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیق نه پویګم مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو تر ارزښت نه ورکاو خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو ته ون اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډېر زیاتې قدر ور شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشرانو خزي د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوره کې دلته ما څنګه کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې را ته ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډېر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپی روي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو
د د کار په اړه مورته وایست سره لدې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورته کوم پښتو املا ورته کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونه کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه ناراضی یم ولې نه اوس پر ډیر موش من ډیر بدلون کړای دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزنده چانه د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دغونه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیله چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو خامخا به لرم، ولې نه، ځکه چې امدامې د ژوند تر ټولو لوی هیله و چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له څېړنه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم درې سمستره مو ولوستل، چې په 2 سمسترونو کې اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ورګرسو، او وکولای شم چې تری و مقامه پوري ورسېږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر اولستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې اوس زده کړنې شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي، او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو، هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي، او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې خپل خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه مخه.